السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو خبری مجلې ته خره غلاست وایم تخنیکی چارې میر احمد صافی مختوړي په دغه پروګرام کې مو د سر موضوع دا ده چې د افغانستان حکومت وایي سبب نوماند وزیران د باور رای اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کوي نن د ازبکي ژبې ملي ورځ په افغانستان کې ولمانځل شوه په دې اړه هم راپور لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه احمد شیبر وایي
پښویشت نوماند وزیران ولسی جرګې ته معرفي کیږي په میدان ورده کې د ملکانو پر موټر چاودنې شوي او په ناګورنو قرباخ کې د آذری او ارمنی ځواکونو ترمنځ بیا جګړې تیزې شوي د خبرونو تفصیل تمه ده چې د افغانستان نوماند وزیران ولسی جرګې ته د باور رایو د اخیستو لپاره وړاندې شي د ولسمشر غنی مرستیال وین د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل
سبا کابینه چې ټول شپږویشتنه کاندید وزیران او دوه لوی رئیسان دي چې هغوی هم د باور د رایې اخیستنې ته اړتیا لري د پارلمان ته حکومت ورمعرفي کړي
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی څه باندې اووه میاشتې مخکې د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم پر ځای کړل او هغه وخت یې تمه ښکاره کړې وه چې په دوو اونیو کې به نوماند وزیران ولسي جرګې ته معرفي کړي د میدان وردک په جلریز ولسوالۍ کې نن سهار 214 لښت تر لښه 15 تنه وشلې دي د میدان وردک د ولی ویان محب الله شریف زوی ازادي راډیو ته وویل
د جلریز ولسوالۍ کوټه شروع سیمه کې د سړک غاړه باندې 14 چې دوه بلبل 14 شي د موټر وهلې یو تونس ډول ده بل د پرچا موټر ده نه کا ستاپیان دي چې د خځه څلور مشمان او 15 کا شهیدان لري
تپیان روختونونو ته انتقال شوی دی د دې چاودنو مسولیت چا په غاړه نه دی اخیسته په لغمان کې چارواکي د سوتونو وسلوالو طالبانو د نیولو خبر ورکوي د لغمان رسټال مرستیال ولی شهزاد مظلوم یار نن وویل
دغه وکاستان چې تاسو مخکې تصویرونه واکسونه واغستل خوشبختانه چې زمنګ د ملي امنیت بهدار او زیرک او خیر زواکونه په دی باندې وتوانیدل چې دغه وکاستان یې گرفتار کړل
مظلوم یار زیاتوی چې د کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی او طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د غزنی د امنیتي چارواکو په وینا د دې ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې نن د یو موټر بم برید مخه ونیول شو د غزنی د امنیت قمندانۍ ویاند احمد خان سیرت وی د سهار لسو بجو خواته ترهګرو د یو سراچه موټر په واسطه چې له چاودیدونکو موادو ډکو د قرباغ په ولسوالۍ کې د برید نیت درلود
قبل از رسیدن به هدف توسط نیروهای قهرمانی
مخکې تر دې چې خپل هدف ته ورسیږي د قرباغ ولسوالۍ اتل پولیسو برید پرې وکړ او په موټر کې چاودنه وشوه د دې چاودنې له امله د قرباغ ولسوالۍ درې پولیس برسیره ټپیان شوي دي
شاغلی سیرت برید کوونکو ته دا وشته ځان پاره څه نه دی ویلي د ناګورنو قرباغ په سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو ترمنځ د دې سربېره نن بیا نشتې شوې دي چې هلته د روسیې په منځګړیتوب د څه باندې وي اونۍ په ترڅ کې د شنبې په ورځ د دوهم ځل لپاره اوربند شو د ملګرو ملتو امنیت شورا له دواړو لوریو غوښتي دي چې اوربند مراعت کړي ناګورنو قرباغ سیمه چې په رسمي ډول د آذربایجان مربوط ده واقع د هغو کسانو په لاس کې دی چې په خټه ارمنیان دي نن سهار د ناګورنو قرباغ له جنوبي سیمو د توپونو د ډزو راپورونه ورکړل شوي دي د آذربایجان دفاع وزارت په څو سیمو کې د جګړې خبر ورکړی د اوکراین ولسمشر نن وویل هغه کسان چې روسیې ته اجازه ورکړه چې په غیر قانوني ډول کریمیا د خپلې خاورې برخه کړي باید مسؤول وګڼل شي ولادیمیر زیلنسکي نن د خپل هیواد پارلمان ته په خپله کلنۍ وینا کې وویل
تر هغو چې کریمیا اشغال وي له اوکرانیانو او د کریمیا له تاتارانو سره به په منظم ډول زیاتې کیږي نړۍ باید کریمیا هیر نه کړي
کریمیا ټاپو وزمه چې د اوکراین خاوره ده په 2014 کال کې روسیې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه د قرغزستان د ګمرک پخوانی ځواکمن مرستیال رحیم بیک ماتریموف ونیول شو د دې یو تحقیقاتي راپور په استناد په سلګونو میلیونه ډالر په پټه بهر ته انتقال کړي دي د قرغزستان د ملي امنیت کمیټې په یوې اعلامیه کې نن د ماتریموف د نیولو خبر ورکړ درې ورځې مخکې د دې کمیټې نویو مشرانو ویلي وو چې د ماتریموف او د هغه د همکارانو د هلو ځلو په اړه تحقیقات پیل شوي دي او روسي خبر ده چې د هند د غوره لیګ کرکټ لوبو په ترڅ کې بنن کینګ 11 پنجاب له ډیلی کیپیټل لوبډلې سره مسابقه وکړي دا لوبه د کابل په وخت ماښام شپږ نیمې بجې پیل شي تر اوسه پورې د هند د کرکټ په غوره لیګ لوبو کې چې له وی میاشتې راهیسې په متحد عربي اماراتو کې روانې دي ډیلی کیپیټل ټیم د جدول په سر کې دی او کینګ 11 پنجاب ووم ځای لري په کینګ 11 پنجاب کې افغان لوبغاړی مجیب الرحمن هم شامل دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه سلور. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه نه. کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه یولس. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه یولس. او جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه دیالس.
خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل. کولی شئ د دوه خبرونو تفصیل د آزادی رادیو په ویب پاڼه آزادی رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. حکومت سبا نماند وزیران ولسی جرګې ته معرفي کوي، خو د انتخاباتو د څارګرې ډلې فیفا اجرایی مشر یوسف رشید وایي ولسی جرګه باید د نماند وزیرانو په اړه د هغو په اړه چې دوه تابعیت د خپل دریځ روښانه کړي
باید مطالعه وکړي چې چا ته رای ورکړي. که چیرته دوی په دې پرېکړه کېږي چې دوهم درېیم تابعیت هم رای ورکړي، نو باید مسلحت هم په غاړه باندې واخلي چې لغونه بیا کار وغواړي.
د ملي شورا د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د خزو ډلې نړیوالې ټولنې ته د خپلو اندېښنو په اړه باندې یو لیک استولی. د دې ډلې مشر وایي
باید حق و حقوق زنای افغانستان بخصوص زنای مظلوم افغانستان که همیشه زحمات زیادی را متقبل شدن باید خواستای اینا برآورده شود.
نن د ازبکی ژبې ملي ورځ په افغانستان کې ولمانځل شوه. په ارګ ماڼۍ کې هم لوی مراسم ورته نیول شوي وو.
قدرلی وطن داشتلر ازبک تلی ملي کن مبارک بولسین.
ولسمشر غنی و چې د ازبکی ژبې ملي ورځ مبارکي ورکړه، همدارنګه ویل چې د دې ژبې د لا غوړولو لپاره متعهده ده. بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان حکومت سبا نماند وزیران ولسی جرګې ته معرفي کوي څو د باور رایه واخلي. د ارګ ماڼۍ په خبره شپږ ویشت نماند وزیران او دوه لوی رئیسان به معرفي کیږي څو په راتلونکو څو ورځو کې د ولسی جرګې لخوا د باور رایه واخلي. ولسی جرګې هم ویلي چې د قانون په اساس به نماند وزیرانو ته رایه ورکوي. په دې اړه امید زهیرمال راپور لري.
جمهوری ریاست وای سبا د چهارشنبه په ورځ به جمهور رئیس غنی نومان وزیران او د یو شمیر خپلواک ادارو رئیسان ولسی جرګې د رای اخیستو لپاره معرفي کړي. د جمهور رئیس د ویان مرسیال د واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل شپږ ویشت نومان وزیران او د دوه خپلواک ادارو رئیسان د چهارشنبه په ورځ ولسی جرګې ته د رای اخیستو لپاره معرفي کیږي.
سبا کابینه چې ټول شپږ ویشت تنه کاندید وزیران او دوه لوی رئیسان دي چې هغوی هم د باور د رای اخیستنې ته اړتیا لري د پارلمان ته حکومت ور معرفي کړي.
دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس غنی نږدې کال وړاندې د خپلې لوړې مراسمو کې وویل دوه اونۍ وروسته به ولسی جرګې ته خپله ټوله کابینه ور معرفي کړي، خو د دې ژمنې څخه نږدې یو کال وروسته حکومت توانېږي چې خپله ټوله کابینه د رای اخیستو لپاره ولسی جرګې ته ورپیژني. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا له ولسی جرګې غواړي چې د دوه تابعیت نومان وزیرانو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د دې بنسټ مسؤلانو د سېشنبه په ورځ وویل ولسی جرګه د خپلو داخلي دندو د اصولو له مخې وړاندې له دې چې کوم نومان وزیر ته د رایو صندوق کېږدي باید د دویم تابعیت د لغوه کېدو په اړه ډاډ ترلاسه کړي. فیفا همدا ډول نومان وزیرانو ته د رای ورکولو په بهیر کې د مالي فساد او سلیقوي چلند په اړه اندېښنه ښایي. د فیفا اجرایی رئیس یوسف رشید وایي د افغانستان په اساسي قانون کې د وزیر کېدو شرایط مشخص دي، خو د دوه تابعیت وګړو لپاره واک ولسی جرګې ته ورکړل شوی دی او د خلکو استازي باید له اوسه ووایي چې په دې اړه یې پرېکړه څه ده.
اوس دوی د خلکو د غوښتنې څخه استازیتوب کوي. دوی سلیقوي بحث نه ده، خلک څه غواړي. دوی مطالعه څه ښیي چې هغه وزیران دوم درېیم تابعیت درلود، هغوی واقعا په افغانستان کې باکفایت وزیر وو، مؤثریت درلود، احساس د مسؤلیت دلته درلود، دغه خاورې ته وفادار وو، دغه نظام ته وفادار وو.
د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ له ولسی جرګې غواړي چې د رای ورکولو په بهیر کې د فساد مخه ونیسي، نومان وزیرانو ته د سلیقې حلقوي چلند پر ځای د تخصص او شایسته سالاري لمخې رائے ورکړي او ترڅنګ د باور رائے د نخبلولو په صورت کې نومان وزیر ته د سرپرست په توګه د پاتې کېدو اجازه ورنکړي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسي جرګوي دوی به نومان وزیرانو ته د هر اړخیزې څېړنې وروسته د رایو صندوقونه کېږدي. د دې جرګې منشي اسدالله شهباز ازادي راډیو ته وویل دوی ته د نومان وزیرانو له پېژندل کېدو وروسته به پنځه ګونې کمیسیونه د ټولو نومان وزیرانو د خپلواک ادارو د رئیسانو په اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي.
کمیسیونونه بعد لږ نه خپل کارونه شروع کوي چې پنځه کمیسیونونه اختصاصي مونږ لرو په پنځو برخو کې د دوی خپله څېړنه او خپل هغه کوي. بعد لږ هغه راوړي آیت ادارې ته آیت ادارې به په دې موضوع کې جمع همغه کمیسیونو مربوطه کمیسیونو سره
د افغانستان په کابینه کې د سرپرستۍ او دوګونی تابعیت مسأله له دې وړاندې هم جنجالي بحث پاتې شوی دی. خو موده وړاندې د ولسي جرګې لومړي مرستیال مرزا محمد کټوازی ازادي راډیو ته ویلي وو دا ځل به د خلکو استازي د بل کوم تابعیت لرونکي نومان ته رای ورنه کړي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
ازادي راډیو ته غواګیاست اوسم ورزو د ملي شورا د خزینه غړو اندېښنو ته د افغانستان د ملي شورا د ولسي جرګې او مشرانو جرګې د خزینه غړیو ډله په هیواد کې وایي چې په هیواد کې د وروستیو نامنیو په اړه اندېښنې لري او همدارنګه د دغو اندېښنو او د سولې د مذاکراتو په اړه باندې خپل نظریات له نړیوالې ټولنې سره د لیکونو له لارې شریک کړي دي. دوی وایي په افغانستان کې د جګړو شدت ته اندېښمنې دي او باید په دې اړه جدي کار وشي. فیروزه عزیزي په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د ملي شورا ولسی جرګې او مشرانو جرګې د خزینه غړو ډله یا کاکاس او د ښځو بشري حقوقو کمیسیونونه اندېښمن دي او له طالبانو د اوربند غوښتنه کوي. دوی د امریکا متحده ایالاتو کانګرس، د اروپای ټولنې پارلمان او د قطر حکومت ته یو لیک استولای او خپل اندېښنې او غوښتنې په کې شریکې کړې دي. د ولسی جرګې د ښځو کمیسیون منشي او د کاکاس غړي محبوبې رحمت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کاکاس او پارلمان د ښځو غوښتنه دا ده چې د ټولو غوښتنې په ځانګړې توګه د مظلومو افغان ښځو چې په دې دومره کلونو کې زیات زحمتونه ګاللي دي پوره شي. نو د همدې لپاره مو له امریکا، اروپایي اتحادیې او نړیواله ټولنه د افغان ښځو غوښتنو ته لومړیتوب ورکړي.
په دغه لیک کې لیکل شوي چې د سولې خبرې داسې مهال روانې دي چې افغانان د جګړو او تاوتریخوالي شاهدان دي. همدارنګ ویل شوي چې ټول افغانان اوربند غواړي. په دې لیک کې راغلي چې په هلمند ولایت کې جګړې 15,000 خلک بې کوره کړل او د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ برید کې 4,000 ماشومان له زده کړو بې برخې شول. په یاد لیک کې اضافه شوي چې د امریکا او طالبانو د توافق له مخې چې د فبروري په 9 نیټه سوای باید په افغانستان کې تاوتریخوالی کم سي. په دغه لیک کې د ملي شورا د ښځو کاکاس غړو د سولې د مذاکراتو په لړ کې د افغان ښځو د حقونو په اړه هم اندېښنه مطرح کړي او ټینګار کړی چې حقونه او لاسته راوړنې دي په بیزه ونه ګڼل سي. په قطر کې د افغان دولت د سولې مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوفی وایي په کار ده چې د نړیوالو د ملاتړ ترڅنګ په هیواد دننه هم د ښځو له حقونو دفاع وسي.
مهم است کې حمایت جهانی باشه. کشورهایی که در پروسه صلح افغانستان دخیل هستند طرف هستند.
مهمه ده چې د نړیوالو ملاتړ ووسی. هغه هیوادونه چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ښکیل دي د ښځو له حقونو دفاع وکړي. د دې ترڅنګ مهمه ده چې ملي ملاتړ هم ووسی. د حکومت سیاسي مشرانو له لورې د ښځو د حقونو مسلې ته لومړیتوب ورکړل شي او منحصر په دې نه وي چې یوازې ښځې د ښځو له حقونو دفاع وکړي، بلکې ټول هغه کسان چې په افغانستان کې ژوند کوي دا مسله د لیدې اړخه وګوري چې د ښځو پرمختګ د ټولو ارزښتونو پرمختګ دی.
بل خوا طالبان هم وایي د اسلام په رڼا کې د ښځو حقونو ته ژمن دي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د ملي شورا د ښځو دغې ټولنې د لیک په اړه وویل چې د اسلام احکامو په رڼا کې د یوې مسودي فضا ایجادول د افغان ټولنې او ښځو لپاره یو اړتیا ده او دوی ورته ژمن دي. خو دوی نه دا واضح کړی چې د اسلامي احکامو په رڼا کې د ښځو له حقونو کوم تعریف لري. دغه نوی لیک ته د امریکا کانګرس، د اروپایي ټولنې پارلمان او د قطر دولت څه نه دي ویلي، خو وړاندې دغو هیوادونو په ځانګړې توګه امریکا د افغان سولې بهیر کې د لاسته راوړنو او ټولو اتباعو د حقونو پر حفظ ټینګار کړی دی. فیروزه سیسی، آزادي رادیو، کابل.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د افغانستان د احصایې د مرکزی ادارې په سرشمیرنې کې ناکامه بولی او له دې ادارې غوښتي چې خپلواکي د حفظ کړي. ښاغلی دانش د احصایې د نړیوال ورځې په نمانځغونډه کې ټینګار وکړ په هر انګیزه چې وي د اټکلیزو شمیرو اعلانول د حکومت او خلکو ترمنځ واټن زیاتوي. اخو د ملي احصایې اداره امنیتي ننګونې د کرر سرشمیرنې په وړاندې ستونزه یادوي. رحمت الله افغان او نور جزئیات.
د احصایې ملي ادارې له لوري د نفوسو اټکلي شمیرو اعلان دغه اداره تر پوښتنې لاندې راوسته. د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي چې حکومت او دولت باید د نفوسو له کره شمیرې ونه ډار سي. ښاغلي دانش له دې ادارې وغوښتل چې د خپلواکۍ په ساتلو سره د سیاسي ډلو له ګټو ځان لرې وساتي او په هر ډول شرایطو کې باید سیاسي فشار ته غاړه کې نږدي.
د احصایې ملي اداره باید په بشپړ ډول بې طرف او خپلواک وي. تر فشار لاندې تلل لوی جرم دی. دغه اداره باید له سیاسي ګټو لرې وساتل شي. په هر ډول شرایطو کې باید تر سیاسي فشار لاندې را نشي. حکومت او دولت باید له کرش میرو ونه ډار شي.
سرور دانش د همدې ورځې په مناسبت مراسمو کې وویل چې د احصایې مرکزی ادارې په تیرو کلونو کې لاسته راوړنې درلودې خو زیات کار ته اړتیا ده. د احصایې ملي اداره د نفوسو د کره شمیر په وړاندې امنیت یوه ننګونه بولي. د دغې ادارې مرستیال حسیب الله موحد په دې ناسته کې وویل
هغه وخت مونږ کولی شو چې د دقیق احصایې اړوند مسایلو پر وړاندې ځواب ویونکي اوسو چې مونږ یو سیستم ولرو. دا یوازې مرکزی احصایې پورې اړه نه لري. مونږ چې هر څومره کره شمیرې وړاندې هم کړو لږه ګټه ترې اخیستل کېږي. نو د همدې له امله ټولنه کې بدلون نشي راتلی. زمونږ د احصایې ارقام د نړیوالو اصولو په معیار برابر دي. د دې له امله زمونږ د ادارې له ارقامو زیات استفاده کوونکي نړیوال سازمانونه او بنسټونه دي
کاملا آماده است.
د چارو یو شمیر کارپوهان د خلکو ګډون، اقتصادي پراختیا، د ټولنې د پراختیا کچا، روغتیا، زده کړه، کډوالي، جنسیتي ترکیب، د ملي شورا، ولایتي شورا او د ولسوالیو شوراګانو د چوکیو ټاکل او ملي عواید له کره سرشمیرنې سره تړلې بولي. د کابل پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون
سرشمیرنې د افغانستان په هر هیواد کې د پلان او د برنامو د جوړولو لپاره ډېر اهمیت لري. په دې بنا د سرشماری پر اساس کولای شو چې برنامه تر اختیاری برنامه او پلانونه خلکو ته ولس ته مطرح وکړو. باید د ضروري دي چې باید سرشماری وشي.
په لومړي ځل په 1955 لمریز کال کې په افغانستان کې سرشمیرنه پیل سوه خو تمامه نه سوه. د دویم ځل لپاره د نفوسو د کره شمیر لپاره په 2003 میلادي کال کې چمتووالی ونیول سو چې د امنیتي ستونزو له امله کابینې دغه سرشمیرنه وځنډوله. د احصایې ملي ادارې د دریم ځل لپاره په 2015 میلادي کال کې د نفوس او کورنیو شمیرلو لومړنی پروګرام پیل کړ خو بشپړ سرشمیرنه ونه سوه. دغه ادارې تیر کال د افغانستان نفوس په اټکلیز ډول 2.2 میلیونه تنه اعلان کړ.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ورزو کندوز ته په کندوز کې خلک وایي چې په نشه یي موادو د روږدو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی او دوی له ستونزو سره مخ کړي دي. د کندوز د یو شمیر ښاریانو سره ازادي راډیو خبریال خبرې کړي دي او په اساس یې دا راپور جوړ کړی.
د کندز ښار د شیرخان لسې په څو مترۍ کې د توت د یوې ونې لاندې څو کسان متعدد ناست دي. پر سرونه یې څادر خپور کړی او پر نشه بوخت دي. د سړک پر بله غاړه د امنیت قومندانۍ ودانۍ ده. له دې متعدینو څخه یوې 15 کلن ضیاءالحق دی. هغه په نشه له روږده کېدو بېزاره دی، خو وایي اوس چاره نه لري.
یار لس کال کې را مواد مخدر و دا په دا چیا او ځامن ته کوټه خرچې ډیر ځای هر چا ته داز ما دغه چې د دې عمل نه ځان آزاد او ساتي دا ډیر داسې عمل دی چې یو ور پخته سو نور خلاصې دی نه لري. ډیر بی عزت عمل دی. یار سړی بد منی که څونه شې يم خلک دی بد وړي کغلان ونه کې شان ونه کې خلک وای دا اغلا کوي.
ضیاء الحق وای دالو نور روغ دو کسانو سره د دوبی ګرمۍ او د ژمي ساړه د خار په واټونو کندرونو او هدیرو کې تیروي او ژوند په ژوند حساب نه دی. خو یوازې متعدد نه دی چې خپل ژوند د نشه یي موادو پر سین لاهو کړی، بلکې په کندز ښار کې د متعددینو د زیاتېدو د دې ځای اوسیدونکي هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. عبدالظاهر نیازی وایي د هرې ورځې په تېرېدو په ښار کې د متعددینو شمیر زیاتېږي او دا په یوه جدي ستونزه بدلېږي.
دغه غونډو فامیل غونډه په آزاد دی. کندز خلک په دې په آزاد دي چې دته پوډر ونه رسېدل دی مجبوره ده چې غلا وکړي په کور باندې واوړي. دی په خپل مرګ ژوند باندې نه ډارېږي دی، ولې په هر قیمت چې کېږي دا باید ځان ته د پوډر پیسې پیدا کړي. د دو مخه باید ډېر زر تر زره ونیول شي. متعدین شبقانې ته اغېز سره
د کندز ښار اوسېدونکی عامر خان وایي چې د متعدینو په زیاتېدو سره د غلا پېښې هم زیاتې شوې دي.
دوی سه زنانه تنا تیریگی لاس و راچه پازابه یه زنانه سی چه ده پردرین پاگست لاره نه تیریگی که سو که کمنر بمخواه وسطه کنه مجبور از دبیر تاگست سرا خوزی که اغلا خوزی بلا لارسی سو مدامخ که ده شاروالی پا یاو تنجیف پا کارمان ده عمله کرده و وکل پخایم بماده کرده و دالیز شپگو دانو بیانور خلق راغلی دات خلاصی کرده که دانه بده ده وازه.
دکتر انوایی متعدینو سر کم راسته وشی حقوقی پا نشه مواده لروگ ده که دور اگرزی دلیشی. په کندز کې د روغدو کسانو د درملنې لپاره اتیا بسریز روغتون کار کوي. خو د دې روغتون چارواکي وایي د روغدو کسانو شمیر زیات او د دوی امکانات محدود دی. د دې روغتون مالی او اداري مدیر حمید خان بختیاری وایي
با هماهنګي قومندانۍ امنیه ولایت کندز و مقام ولایت و نظر به خالی بودن
موږ د امنیه قومندانۍ ولایت مقام سره په همغږۍ د روغتون د بسترونو په خلک کېدو سره روغدي کسان د ښار له بیلابیلو سیمو راټولوو او بسترو یې. خو دا ډېر ستونزمن کار دی چې موږ ټول روغدي کسان راټول او په اتیا بستریز روغتون کې بستر کړو.
د ښاغلي بختیاری په وینا د روان کال فایل څخه تر اوسه 340 تنه روغدي کسان له 15 ورځنۍ درملنې وروسته روغتل شوي او دا مهال هم خالي بسترونه ډک دي. په کندز کې په نشه یي توکو د روغدو کسانو د دې مرکز چارواکي اټکل کوي چې شاوخوا 1500 کسان په دې ولایت کې په نشه یي موادو روغدي دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ورزو کابل ته نن د ازبکي ژبې ملي ورځ په بیلابیلو مراسمو سره ولمانځل شوه. یو لوی مراسم هم په ارګ ماڼۍ کې نیول شوی و. د افغانستان جمهور رئیس د ازبکي ملي ورځې په مناسبت خبرې وکړلې. وی ویل چې حکومت او ټولې ادارې د ازبکي ژبې د تقویت او له غوړولو لپاره متحده دي او هڅه کوي چې په دې اړه باندې ټول شاته پاتې کارونه بشپړ کړي. په دې اړه باندې خاطر پردیس یو راپور جوړ کړی.
په داسې حال کې چې نن په افغانستان کې د ازبکي ژبې ملي ورځ ده، جمهور رئیس وایي افغانان باید خپلې ژورې فرهنګي ریښې درک او ګټور آثار تالیف کړي.
قدرلی وطن داشلر ازبک تلی ملیکون مبارک بولسین.
قدرمنو هیوادوالو، د ازبکي ژبې ملي ورځ مو مبارک سه. ازبکي ژبه زموږ د هیواد یو ارزښتناکه خزانه ده. د دې ژبې د لا زیات غوړولو او رونق لپاره ژمن یو.
فراهم اتشکا متعب من.
له ارګ په یو خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي دي چې دغه شان جمهور رئیس په اوسنیو شرایطو کې له ټولو ځوانو لیکوالانو څخه غوښتنه کړې چې د علي شیر نوایی او ګوهر شاد بیګم په څیر د خپلو قومونو لپاره نیک نومونه وګټي. علي شیر نوایی د ازبک قوم یو وتلی او نامتو شاعر او لیکوال و. همداشان ګوهر شاد بیګم هم د فرهنګي و ادبي کړنو سرسخت ملاتړې وه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیر کال په ریاست جمهوری کې د ازبک قوم له یو شمېر مشرانو سره په لیدنه کې د تل یا میزان 9 د ازبکي ژبې ملي ورس ونموله د ازبکی ژبه لیکوال او د پهنتون استاد اسد الله والولجی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د جمهور رئیس لوري د ازبکی ژبه لپاره د وی ورز نمول خه ګام دی خو د دې ژبه د غنی کېدو لپاره تر اوسه هیڅ هم ندی شوی
زه په دې باور یم چې د دې تشریفاتي خبرو څخه ورها خو زموږ خلک بنسټیز کارونو ته اړتیا لري زما په نظر د افغانستان ولسمشر او کابینه یې د دې پر ځای چې شعار ورکړي ښه به وي چې د ازبکي ژبې پر ښوونکو یې چې زده کوونکو ته درس ورکوي پانګونه کړې وای
ښاغلی ولولجی وایي اوس هم په هغو سیمو کې چې ازبکان ژوند کوي په خپله ژبه ورته د زده کړو زمینه نه ده برابره هغه له افغان حکومت څخه په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه له دې سره هممهاله د افغانستان په شمال فاریاب ولایت کې له تیرو درې ورځو راهیسې د دې ولایت د محلي چارواکو اوسیدونکو لخوا د تلیا میزان 28مه د ازبکي ژبې ملي ورځې په مناسبت نندارتونونه او جشنونه جوړیږي او له دې ورځې نمانځنه کوي د ازبکي ژبې د ویونکو په اړه که څه هم رسمي شمیر نشته خو د یو شمېر راپورونو او معلوماتو پر بنسټ ازبکستان افغانستان تاجکستان قرغیزستان قزاقستان ترکمنستان او روسیه کې له 20 میلیونه څخه تر 30 میلیونه پورې د دې ژبې ویونکي ژوند کوي د افغانستان اساسي قانون هم د دوو رسمي پښتو او دري ژبو ترڅنګ ازبکي په هغو سیمو کې چې خلک په دې ژبه خبرې کوي رسمي ژبه اعلان کړې ده خاطر پردیس ازادي رادیو کابل
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
ورزو پاکستان ته هلته له څو ورځو راهیسې د پی ډی ایم یا د پاکستان ډیموکراتیک خوځښت د څو ګوندونو ائتلاف لخوا د حکومت ضد لوی غونډې کیږي دوی چې پکې د مسلم لیگ نواز او همدارنګه د پیپلز پارټۍ په څیر ګڼ نفوذي ګوندونه شامل دي د عمران خان د ګوښه کېدو غوښتونکي دي او وایي چې د پاکستان اقتصاد سخت زیانمن کړی دی په همدې اړه مو د ازادي اروپا راډیو د مشال څانګې له ایډیټور داود خټک سره خبرې کړې دي او لومړی مو د همدغو وروستیو مظاهرو او لویو غونډو په اړه باندې چې کومې اندېښنې رامنځته شوې په دې اړه مو ترې پوښتنه کړې
په پاکستان کې په دې تیرو دوو کلونو کې ښه ډېره زیاته ګراني راغلې ده او د دې اقرار د دې تصدیق په خپله وزیر اعظم عمران خان او دغه وزیرانو هم وخت په وخت باندې کړی دی چې بالکل ګراني شته اوس اپوزیشن ګوندونه دا وایي چې ولې حکومت د دې د ګراني د حل یو لار نه راوباسي دویم خبره د دې ټولې مسلې زما په نظر باندې د راپورته کړی دا د عمران خان خپل تقریرونه چې هغه مسلې راپورته کړی لکه د ویلیو چې زب خلکو یو کروڑ روزګارونه ورکوم او زه به 500,000 کورونه جوړوم اوس خلک په هغه انتظار او هغه ووټ ورکړو هغه کارونه تر اوسه پورې اونشو نو کله چې اپوزیشن خلکو ته د ګرانې په نوم باندې د بیروزګاری په نوم باندې ناروي هغه ته یو چیغه ورکوي نو خلک د هغه پسې ځکه هم راپاسي دویمه د اپوزیشن سره چې کومه مسله ده هغه د نواز شریف هغه اعلان دی چې ووټ کو عزت یعنی دا د اردو ټکی دی په پښتو کې د دې مطلب دا دی چې ووټ ته عزت ورکې ووټ ته عزت ورکول مطلب دا دی چې د آئین د پاکستان چې کوم قانون دی د پاکستان چې کوم پارلیمان دی باید چې د هغې احترام وشي او کله چې پاکستانی سیاستدانان وایي چې د پارلیمان او د آئین د احترام وشي نو دا په دا معنا چې په آئین کې دې څوک مداخلت نه کوي ګوتې دې پکې نه وایي او دا اشاره پوست ځي
زه غواړم وپوښتم چې څومره اوسنی حکومت د تحریک انصاف حکومت چې مشر عمران خان دی څومره د دغو مظاهرو په اړه باندې واقعا اندېښنې لري دوی ځکه چې دی خو له لر نه نیولې تر بره پورې په ټول پاکستان کې ګوندونه په دې ائتلاف کې ورګډ شوي دي سند نه نیولې تر پښتونخوا پورې ګوندونه شته پکې او مرکزي سیمې پنجاب او نور
اندېښنې خو حتما د تحریک انصاف حکومت لري او د هغې یوه ښکاره وجه دا ده چې کله چې په پنجاب صوبه کې اپوزیشن ګوندونو یعنی دغه یولسو ګوندونو چې کله خپل غونډه کوله په پنجاب صوبه کې نو دی په هغه ځای کنټینر را ولاړی کړی وی کوشش وکړو چې خلک د اغه ځای نه را ایثار کی بل خبره دا ده چې په میډیا باندې بندیزونه دي په میډیا باندې ډیر سخت بندیزونه لګیدلی کله چې د اپوزیشن ګوندونو تقریرونه کولو نو په هغه کې به د اپوزیشن د ګوندونو ټی وی غانو اکثره ټیلی ویژن چینل چې څومره وي نو هغه به هغه اپوزیشن ګوندونه چې هغه ډیر سخت تنقید کولو هغه مشران د هغه اوازونه به یا خاموش کړل شو یا به هغه د هغه تقریر به د سره خیلونه
مننه اخر پښتنه غواړم کوم چې پاوس څومره دغه اوسنی حکومت تر شا چې اپوزیشن یوای چې لاس پوسه ده اوسنی حکومت د پاوس څومره ولاړ دی او ولی سخت ملاتړ کوي.
په ظاهر خدا سید چې پوز اوس هم د پوز او د حکومت ترمنس په ظاهر باندې کم داسې مشکل نه دراله ولاړ شوی، خو زما خپل خیال دا دی چې کدا مظاهرې هم داسې روانې وي نو کله چې خلک په عمران خان باندې تنقید کوي نو ورسره په پوز باندې هم دا تنقید کیږي، ځکه عمران خان هر وخت وایي چې سیم پیج سیم پیج، یعنی پوز زما په شا ولاړ دی. دې مطلب دا دی چې هغه په خپل خلکو ته دا جواز ورکوي چې په پوز باندې تنقید وکړي. څنګه چې ستاسو پوښتنه ده چې پوز ولې د په شا ولاړ دی، پوز ځکه د عمران خان په شا ولاړ دی چې یوولس ګوندونه یو طرف دي، هغه د پوز مخالف دي، عمران خان بل طرف ته، نو د پوز که د عمران خان هم خلاف شي نو د پوز بیا بل یو تکړه ملګری نه پاتې کیږي.
داود خټک په پاکستان کې د روانو حکومت ضد مظاهرو او لانجو په اړه باندې موږ سره خپل جزئیات شریک کړل. د پروګرام په اخرو شیبو کې به تاسو ته یو جالب خبر وایم، هغه دا چې د نړۍ د تر ټولو چټک موټر تازه ریکارډ د اس اس تواتارا سپورتي موټر په نوم ثبت شو. اس اس تواتارا په ساعت کې 530 کیلومترو ته خپل سرعت لوړ کړ. تواتارا په امریکا کې جوړیږي او د یو موټر قیمت یې له $1,000,000 هم اوړي. پخوا بوګاټي د 480 کیلومترو ریکارډ درلود خو تواتارا مات کړ. البته نوی موټر شپږ لیتره انجن لري چې هارس پاور هم له 1.5 تر 1100 دی، یعنی د عادي موټرو لس چنده قدرت لري. زرغونه منګل سټوډیو ته راغلي، ستړي مشي.